پای تازه ترین
ډیر
بخوره.
زیات مننه مصطفی صدیقی، لکه څنګه چې تاسو ویل په همدې خبرونه کې هم کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د غراس د مشرانو جرګې د څرګندونو په اړه چې وای افغان حکومت او امریکایان باید د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان خلکو ته ځواب وای. په دې اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه لرو. دوستانو، د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د نورو ریپورټونو سربیره پکې په ترکیه کې د روانو سیاسي بدلونونو موضوع هم څېړو. خو په سر کې اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په بامیانو کې څه باندې 40 زدهکوونکي مسمومي شوي، په کونړ کې پر ازګون د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول، او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړه پای ته ورسوي. دا هم بشپړ خبرونه. د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې لشلو زیات زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. د بامیانو د پوهنې رئیس محمد رضا ادا وویل چې شپږ نجونې پرون د دې ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې مسمومې شوې. ښاغلي ادا زیاته کړه چې د زده کوونکي روغتون ته انتقال شوي، خو د مسمومېدو علت تر اوسه نه دی مشخص. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې ورځې وړاندې هم په دې ولایت کې له 15 زیات زده کوونکي مسمومې شوې وې. په کونړ ولایت کې په لزګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپل وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کې خوده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو په اړه داسې ویل:
یو څلوي کسان مصالحه ورونه د شپږ دیرشو ملي اصلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتګ ته خراغلاست او ارکلای وایو.
خغلی کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینتویدنه ناروا و بلله، او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب داسې وویل:
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای موږ د خپل ټیم د تیاری او د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د خیر روحیه او انګیزه لرلو په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه ترسره کړي، او هیله من یو چې وتواني ګلمړنۍ لوبه د سوریې له ټیم سره خطر سره کړو. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټلو په سلسله کې ترسره کیږي. تمه ده چې د مشهد په سټیډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوریه د ټیمونو مسابقه وګوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تیره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسئلو په اړه د نړیوال کنفرانس په حاشیه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی، خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو روسي څرګندونې مایوس کوونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دای چمتو دی چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بام د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالی شو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه شو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه تلویزیوني کنفرانس ودراوه. او د جیمز بریډلی د خبري غونډې له سالون څخه یې خلک وایستل. له شاوخوا 20 دقیقو وروسته خبریالانو ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکول شوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیښې په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو دپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه‌شنبه په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تېرې یکشنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي، له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. ایټالیا ته دا د پوتین یو نادره سفر دی او په داسې حال کې یې ترسره کوي چې دوه اونۍ وروسته به په اوکراین کې د مسکو د مداخلې په خاطر پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه رایهګیري وشي. اروپایي اتحادیه تیر کال وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر به په میلان کې د 2015 کال نړیوال عدالت په نامه نندارتون کې د ایټالیا له صدر اعظم سره وګوري. که څه هم د پوتین به تود هرکلی وشي، خو ایټالیا به هغه ژمنه ماته نه کړي چې د روانې اونۍ په سر کې یې د G7 په غونډه کې کړې وه. د نړۍ وو پرمختللو هیوادونو چې ایټالیا یې هم غړې ده، پوتین ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې شخړې زیاتې شي، پر روسیې به بندیزونه نور هم سخت کړي. او وروستی خبر دا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې 40 تنه ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې درې ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 24 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوځ پر یوې ګزمې د سړک د غاړې منځ چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل شو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دو حملو کې ووژل شول. چایا کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. داود افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. دا ازادي راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي تلفاتو په اړه پوښتنه وکړي.
تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب رانه کړي، مونږ د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو.
د بسرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. دا نړۍ مطبوعات هم کتنه کوو او لدې هم خبرېږي چې یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره او په اړه عدالت تامین شي. یو شمېر افغان کارپوهان د 230 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. په روانه خپرونه کې د نورو رپورټونو سربیره په ترکیه کې د رامنځته شویو سیاسي تحولاتو موضوع هم څېړو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اورئ.
اشرف غنی له ډاکټر عبدالله له دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي، حضرت لاره خوشي دي.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. اشرف غنی دا څرګندونه پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض کوي او وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې ورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي، خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د خبر پانه لمخې غنی د نور ستونزو ترڅنګ د معرف ستونزو ته چې په ورسته وکړي خونکو احتساب نور هم پراخه کړي اشاره وکړه او ویل چې په هنه ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د با کیفیت زده کړو اسانتیاوي برابر کړو. غنی د ځوانانو لپاره د با کیفیت زده کړې پر مسلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپل ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمېر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومته ګیلمن دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او وی ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي.
فارا برادرای مسئول اگه ده دیگه امور شوخی میکنین، ده امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شه.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نځي وایي حکومت خپل ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوي نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو لږ تر لږه په اتلسو کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې اتیا ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د وویشتو ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمېر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي، خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2 کال کار کړی ده او شپږ در او اته سوه جمع ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکه چې موږ هیڅ هم نکړو. د لباسو ته ما وګوره او دا تر ما بدتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. اقلا در ماینده در تاکلم خود تضمین شوه. تکلیف و مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمار کدام چی شوه ولادم بیخانه و بیجای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
په رپورت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. مشرانو چرګه وایي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پړه پښتنه وکړي. مشرانو چرګه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې ورسېو کې رپورټونه وایي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ډېره مرګ ژوبله ملکي افغانانو ته اړولې ده. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
ورسته له دې چې د امریکا یوې ادارې په افغانستان کې د عملیات پر مهال د ملکیانو له مرګ ژوبلې پرده پورته کړه، دې کار د بیلابیلو ارګانونو غبرګونونه راوپارول. د سه شمې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت باید له امریکا څخه د دې مرګ ژوبلې لامل وپوښتي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د امریکایي ځانګړو سرتیرو لخوا د ملکي وګړو وژل جنګي جنایت وباله او زیاته کړه چې عاملین یې باید مجازات شي.
د حکومت نه غوښتنه دا کوم چې او نن تشخ چې په خلونه پاتې کیږي چې نن مو سره بغاغ وکړه په تعقیب سره د سناتو شبان وروښتنه ده چې په هر مجلس کې به تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب رانه کړي مونږ خپل مظلوم او شهدا وروښتنه کوو. چې ولی مونږ بې ګناه د ورځې د لسنه تر 15 نفر شهیدان ورکړه او بیا تاسو وایئ چې د اودې او قسل مخې نه ورک نو زموږ وروښتنه به د سناتو شبان نه دی چې په هر مجلس کې باسي آزاد کې به مونږ په دې بحث لرو.
مشرانو جرګه په داسې حال کې د ملکی مرکزوب لپاره اندېښنه شي چې په دې ورسته کې یو امریکایي قومندان ویلي ویلي چې په افغانستان کې د دوی د عملیات پر مهال ډېر مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښته ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د دې امریکایي قومندان په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ په هر شپه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 15 تر 25 ملکیان وژلي. مشرانو جرګه وایي د امریکایي ځواکونو دا کار یو جنایت دی او زیاتوي چې امریکایي سرتیرو د خپلې دندې پر مهال له ټولو قوانینو سرغړونه کړې ده. د مشرانو جرګې یو غړي لطیف اباول افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ خوله پاتې نسی او باید خپل ژغ تر نړیوالي ټولنې پورې ورسوي.
دیو د 15 تر 25 پورې افغانان په خاص باندې وژلي دي. یعنی د افغانانو مینه دومره ارزانه نه ده چې امریکایان یا دغه لري د پیسو په بدل کې افغانان درګي. زمونږ د وحدت ملي د حکومت نه په جديت سره دا وختونه چې دا موضوع برسي کې دغه وسیږي او د امریکایي حکومت دا پښتنه وکړي. که چېرته واقع هم نسی نن د دیو سره تړون په کار دی، نن د دیو سره دغه کم کومکونه چې کوي نن دا په کار دي، ځکه موږ د مینې په بدل کې دیو نه کومک نه غواړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو چې د بهرنیو چارو وزارت نظر له ځان سره واخلو. له دې وړاندې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د بشري حقوقو د بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه له ځان سره درلودل، خو لا هم په افغانستان کې ملکیان د جنگ جګړو قربان یاندي. په دې وروستیو کې د یوې بهرنۍ موسې لخوا وویل سول چې په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 1,00,000 کسان په جنگ جګړو کې وژل شوي دي. مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم د بهرنیان لخوا ملکي مرګ ژوبله غندلې و او شپنی عملیات یې هم بند کړی و.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د بی سرحد خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت د دوام غندنه وکړه. دا ټولنه وایي ژورنالیستانو د افغانستان د روانې جګړې یو لویه بیه پرې کړې ده او له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 33 کورني او بهرني خبریالان وژل شوي دي. دا به سرحد خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څنګه مسؤل وي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکو د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلیت لري. د بې سرحد خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالیستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېخو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانونه کې د دوو مخکښو وژل شو افغان خبریالانو زکی زکی او عبدالصمد روحاني اتم او اووم تلین ولمانځل شو. د بې سرحد خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پېښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ییز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحد خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څنګه مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړې لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنگي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوانسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړې لیکونو له مخې دا وژل، قتل او جنگي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحد خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خدا چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي، ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی
په اول سر کې طالبان د خبریالانو اصلي دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنوي د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې لالوی څارنوالي وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلان دوسیه لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالي او نه هم د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال د دغه څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د به سرحد خبریالانو ټولنوي له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وشل شوي دي. افغانستان د غرض د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ لمخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د نړۍ مطبوعاتو او مخکښو خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو او لویو پیښو په باب مقالې او مطالب خپاره کړي دي. جناقه الکوزی مطبوعاتو ته کتنه لري.
د ملګرو ملتونو خبری مرکز د افغانستان لپاره د دې سازمان د خاص استازي د مرستیال مارک باویډن له خولې لیکلي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پایه د افغانستان په جګړو کې شاوخوا 2000 تنه ملکیان وژل شوي او 970 نور ټپیان دي. باویډن په خپلو دې څرګندونو کې وویل چې په کابل کې عاجل روغتون کې د ټپیانو له شمېر نه هم د افغانستان دورانونکي جګړې اغېز څرګندېږي. د دې روغتون ډاکټرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال ته ویلي د تیر کال په پرتله د ملکي ټپیانو شمیر په 50 زیات شوی. باوډن ویلي په خاص ډول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، د اندېښنې وړ ده چې په خپله د بشري مرستو په کارکوونکو هم حملې کیږي. بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په یو مضمون کې د هغو امریکایي عسکر څرګندونې راخیستې چې د افغانستان په جنوب کې 14 تنه ملکیان وژلي وو. ورځپاڼه لیکي رابرټ بیلز وایي جګړې دومره ستړی، ګنګس او ورخطا کړی و چې ټول افغانان او عراقیان دښمنان ګڼل. ډیلی ټلیګراف لیکي دا امریکایي عسکر چې د 1400 افغانانو د قتل په جرم په 2012 کال کې محکوم شوی وای په افغانستان او عراق کې د خپل 4 خدمت په جریان کې د عراقیانو او افغانانو پر وړاندې عاطفه له لاسه ورکړې وه. د لویس مکور پوځي اډې قمندان ډګر جنرال سټیفن لینز ته په یو لیک لیکلي چې عمري قید دې راکم شي. رابرټ بیلز په دې لیک لیکلي په زندان کې له 2 تیرولو وروسته په دې وپوهېده کوم شی چې ده ته عادي ښکارېده هغه له عادي حالت څخه ډېر لرې وه. ډیلی ټلیګراف لیکي د امریکا د پوځ یو ویان د جمعې په ورځ ویلي و چې جنرال لینزا د بیلز غوښتنه د محکمې په حکم کې د بدلون یا تعدیل په مقصد رد کړې ده. ډیلی ټلیګراف زیاتوي دا قضیه د پوځي جنایتونو استناف محکمې ته راجع کیږي او امکان لري چې قاضیان یوه ورځ په دې مسلې غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې واورې. یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وشنه کې د ښکېلو عاملونو استناف محکمه باید علني دایره شي او په اړه باید عدالت ټینګ شي. د فعالانو په کابل کې د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایه محکمې له علني غونډو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړې عادلانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایه محکمې رئیس د دې محکمې له صادر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وباسي. یوسف خانزدران او په دې اړه تفصیل.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایه محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته خزینه او شمېر فعالان ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. خزینه یو شمېر دا فعالان چې د بیلابیلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوي وې، د ابتدایه محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویلې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایه محکمې سمې پریکړې پر اطلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
محکمه عادلانه نه وه.
مونږ په هغه محکمه قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استناف محکمه په دې اړه ډیر دقت وکړي. مونږ لستر محکمه غواړو چې د استناف محکمه د هم د ابتدایي په څیر خپل غونډې علني دایره کړي. د دې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په صادرولو سره د ستر محکمې او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدایي محکمې بې ګناه ګڼلې تر اطلونکو نورو محکمو په زمانه امانت خوشی نکړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې خیل د امنیتي کسانو ابتدایي محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډیرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایي محکمې د ثور د میاشتې په شپاړسمه نیټه د فرخوندې د وژنې په اړه څلور عام وګړي په اعدام، اته تنه نور یې په شپاړس کلونو بند محکوم کړل، خو اتلس نورو ته یې له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه وو رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د نولس تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې یولس تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم اته تنو ته برعت ورکړ شو. وم غوښتل چې د ښځینه دفاع فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایرېدو په اړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پرېکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
کشفی مرجع ده پا قضایی مسائل کنیم دی غالی که مداخله بکی قضا یا مستقل مرجع ده یا مستقل قوه ده دوی دی انتظار رو باشی چه استیناف محکمه سپره کرده کنیم تنیز سکیم در محکمه ابتدایه حکم خواهد دی صادر شد استینافان غور لانده ده.
نموری ویل پا دیاره دی استیناف او تمیز محکمه پاته او خلق دی ورسته پریکرو تا انتظار او باسی. و اشکال نفرخونده تیر کال ده هود ده میاشت پاته وشتمنیتا ده شاد و شمشیره زیارت پسیمه که ده لسگون و قارجن و سره لخوا ده قرآن پاک سوزوانی پا تور او وجل شوا. پا ده سال که چه ده ده قضیه پاده حکومت ده عدالت ده تامین جمنه کردی، خزینه فعالان وی که ده جمنه عملی او عدالت پا پام که وننی ولشی پا هیواد که بعد ده سه بی بنسط وجن دیری شی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې د وزارت له 319 تړونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمېر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په سلو کې 50 د خپل عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه دی، او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغېزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیت خوندي کړي، نو دولت ولې نشي کولی چې په څولکیزه ځواک سره دا کار وکړي؟ په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زورواکي دي، دوی عادي کسان نه دي. په اوسمهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څوله سونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړونکوونکو د تړون مخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی، او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده، چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوری دی وی په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه لموږ ماتړو کې زموږ انجینران به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بعد مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوی چې یا د دولت په کنټرول کې نه دي او یا هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې، د تیګو کاندې او په بیلابیلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانون کیندي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پمبرنې لامل په پخوانی حکومت انتقاد کوي، خو وايي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار تر سره کړي. دوی وايي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتن لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کډرونه زیات نشي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو اتنیمی بجې شوې دي. اسد الله لودین درته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې له شلو زیات زده کوونکو نجونې مسمومې شوې دي. په کونړ کې په لسګونو د دولت له سوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډې سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبه په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. او روسي خبردار چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې شل تنه ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خونځیو کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د خونځیو د نورو مضامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لومړنۍ روغتیایي مسایل خودل کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د پروګرام له پلې کېدو سره به د زده کوونکو روغتیا ته ګټه ورسیږي او د هغوی په زده کړې کې به ګټور اغیز وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ برابر کړی.
د عامه روغتیا وزارت په خونځي کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډیره هواري شي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبريالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرامونه دي. یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورخدل کیږي، بل زموږ ټیمونه به خونځي تزي د درملنې ورستونځه به حالت هوروي. کرختي ماینو تارتیا پیښه شو نو زده کوونکي به رختي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د امرختیا وزارت په داسې حال کې په خونځي کې د زده کوونکو د رختیا د خواله لپاره اقدامات کوي چې د هواد په خونځي کې رختیایي حالت ناوړه خودل شوی. په تیر څو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې زورګون زده کوونکي مسموم شوی چې تر ټولو وروستۍ پیښه یې سمو دولاندې په بامیان ولایت کې د خونځي د لسګونو جنو مسمومې دل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوې پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې خوالی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغیز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د تړون له لاسلیک وروسته خبريالانو ته وویل:
قایي صحت اطفال ما
د ناروغي په وړاندې د ماشومان وقایه د پوهنې کورنۍ او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخشي چې په شتو غخپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغیز
معرف داره.
خغلی بلخی وای چې دا پروګرام د پوهنې او عام روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وای یو شمیر ساري ناروغي د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې د مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړي.
د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې دا محل په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمیر یې د نه لیدلو نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحتي طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرام آزادی او اوریدونکو هم خبريږي. روس له هغه چې د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند ل انتظار لري په روسي پارلماني انتخاباتو کې زیات برای تر لاسه نه کړ، د دې ګوند مشر او صدر اعظم احمد اوغلو پرون استعفا وکړه، خو د هغه حکومت به تر هغه خپل کار ته دوام ورکوي چې نوې حکومت جوړ شوی نه وي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ټکان ورکړی د سشن بی پورز د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند تیر یکشن بی د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړي. دا له 2002 میلادي کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې اردوغان پرون سرپرست صدر اعظم احمد داود اوغلو د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ورغوښتی و او یو ساعت یې د تړلو دروازو تر شا ورسره خبرې وکړې. یوه چارواکي وویل چې دا یوه اداري پروسه وه او ولسمشر به وروسته بیا داود اوغلو ورو واړي او له نورو ګوندونو سره د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر د خبرو په باب به ورسره سلا مشوره وکړي. خو د فرانس پرس په وینا د ته په پام سره چې په اوس وخت کې د ائتلافي حکومت لپاره بل هیڅ لوري چمتووالی نه دی ښودلی، ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې انتخابات له سره وشي. عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 1/3 رایې، د خلکو جمهوري ګوند په سلو کې 25، د ملت پال غورځنګ ګوند په سلو کې 14.5 او کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند 14% رایې ګټلې دي. د دې نتیجې له مخې عدالت او پرمختګ ګوند د 550 کسیز پارلمان 258 څوکۍ ترلاسه کړي چې دا د حکومت د جوړولو لپاره کافي نه دي. د درې واړو نورو ګوندونو مشرانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې دوی نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. که د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې ناکامه شي، اردوغان کولی شي په 45 ورځو کې نوي انتخابات اعلان کړي. د ترکیه ولسمشر هیلمنو چې په پارلمان کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره به صدارتي نظام په جمهوری بدل کړي. صلاح الدین دمرتاش چې د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتو سترګټونکی دی او په څه باندې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره پارلمان ته لار موندلې، د خپل ګوند له بریالیتوب یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره په ائتلاف کې شامل شي، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې د پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم د پراختیا لپاره به کار وکړي.
بټن ازګرلیکلری گنشتتهجک
موږ دې ته تیار یو چې اساسي قانون پرانا کې د هر هغه اقدام ملاتړ وکړو چې ازادۍ او پراختیا ورکوي. موږ تیار یو چې په ترکیه کې د یو پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم لپاره کار وکړو.
سیستمي گلیشترمه حاضرز
د انتخاباتو لبیا کې دوه پرته یو بل انتخاب دا دی چې د عدالت او پرمختګ ګوند په خپل حکومت جوړ کړي چې هغه به هم کمزوري حکومت وي ځکه چې په پارلمان کې به لا اکثریت نه وي برخمن. له انتخاباتو وروسته د ترکیې د سیاسي بې ثباتي یوه نښه داده چې د ترکیې پیسې په تیرو 2-3 ورځو کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په مقابل کې په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم له بده مرغه د ناامنیو په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلی دي. د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو د بندوالي او د امنیت له نشټوالي سره چکوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له کبله مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یو لوی ستونزه ګڼي. د غرض د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه راغلي چې کته هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوي چې له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړو او بیلابیل ستونزې ورسره شریک کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او ناامن سیمو ته به خپل ځواکونه ورسوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لا یې ستونزې نه دي هواري سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځي د غیلې او شکایتونو په خپل د دوی په ژغونو کې وورو.
سلام علیکم. زه د لوګر ولایت ازري ولسوالۍ ولایم کې اندر سره موږ مشکل لري صح د ازري ولسوالۍ کې پرونا بلځ ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي دې په وغه کې دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د ازري پېښ توجه نه کوي. ازره مشوره ده دا څار لسکاله کېږي په موږ باندې لارې باندې دي او موږ اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي حضرت لاره خوشي کړي او په موږ په سر باندې د پوستو په سر باندې دا شکې جوکې کې لګولې دي سپین ږیره ولا زنانه دا یم نشي راوته چې راوځي پیر پکې او موږ دا ولسمشر نه دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي حضرت سل په سل کې ماشهره ده او دوی دې که دولت رښتیا کوي لکاړی ساحه سپین جومات قاسم خیل سپان دوکس دنده د ځواکونه جای په جای کړي نو انشاءالله په حضرې په شمول نور ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت پشتي باساسته ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور دغه دوی شروع کیږي چې فرمول باندې لارې بندې دي. یو من پټاکې یو ډبوکه غوړي چې په 15000 غواړي هم نشته. نو خو هغه له هم نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لحاظ خدای ورور دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره دی شروع شپه لپاره دی راوسی چې موږ یې زخمي وسی وینه یې کې یو شکمي عملیات یې وسی بس ورور نکي به سره وکاس واغله دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریادو سره یې نسته. یو سړی په لاس کې پی وینې له سې دروای دا وینې د لاسه ژوند له لاسه ورته وسله راوړي. زما نوم اجاب ولی د زابل ولایت د شاجوی د ورسوالۍ څخه زادي د راډیو سره په تماس کې يم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چې اټ کړي دي د ایس ای په کومنده یا په پاکستان کې مسلمانان وژني بلاد د سعودي او د اسلام پر د اسلام پر ستر مرکز کې سکټونه واري داغه د دفاع دی چې دلته بې ګناه انسانان وژني په پټاو کې بلاد چې دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی وکي د سعودي د مسلمانانو دفاع دی وکي اوانان سکي چې دا دیش کاله د ور په کړای کې چولې د سپدي نو نو بس ته دا د اسلام پر د اسلام په قانون او د اسلام په پوه خلک دی نو کپه ځان ته رښتیا مسلمانانو او مجاهد وایي لا دی وتړي او موږ به سره ملګری شو.
بله سلامونه جوړ په خیر تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. میم اسلام ګل احمد ملک می د شایتا پیغام دی زنه د شایتا هلمند ولایت او اخیر ولسته غنی صاحب ته او پکې د عبدالله صاحب ته دغه هله لرو چې چارواکي ډیر د پواشیر سیمه کې او سنور سیمه کې دلې سره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د شپین کالیا غوستي وي د مسلمان په جامه کې دوی ډیر څنګه کې په ژره او کچې ډیر سره خیلی و په پر په جامه کې وو نو دوی دا خلک نه څنګه وي. ما هیله دا ده چې د ټول خلکو ته او د ټول چارواکو ته باید په ژره سره او په ژره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریې څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریې د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمې د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریې چې د طالبانو لاس ورغې دي ورجان از مشتره ډیر سخت ظلمونه شروع کړی دي چې د کور څخه بې ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې په دار ځړوي. نو زه ستاسو څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ غږ د لوړپورو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولي دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. ورجان زه د نیکوزو په اډه کې یو دوکاندار یم او دی راځي د ورځې تقریبا موږ څخه 2000-3000 افغانۍ په خدای وس کې غواړي چې موږ د ورځې د 300 د کلدار سودا نشو کولای او موږ بازار پر مخ سکوتي او د هر شپه واره غرمه لست موږ سفر موږ په کورو کې ناسي او وایي چې جهاد نه دي کوي نو غوښه ورځې باید موږ ته مقرره دي د کور خواته کې غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور مینه چې مو سم خوړل دی یا د حکومت په لوي اړ په عام هزار کې د ورځې 2-3 په شهادت رسوي. نو زه ما ته څنګه دا غوښتنه ده چې موږ غږ نه دروړو مسګ نه ورسوي او موږ ته ژر د اضافي قوا وراسي چې زه نن د نشو د بشر ساتره دا غوښتنه کوم چې موږ د فار ژر امنیتي ځواکونه حکومت راولې او دا منطقه تسوین کنه ډیر سخت مې اورین بزمر په څنګه را برامند چې تقریبا نو زه 1500 بشاخوا کې کورنۍ او مرکز ته کډه سي چې در سرایو در سایو او د ور در سایو لاندې پناه وړه او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامعه د پریوتو هیڅ شي نه لري نه تر پاره لري نه ځتي ځکه دا غوښتنه کوم چې د روزل د بورپرو چارواکو ورته وي. والسلام.
بلې السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه اشرف پونی څخه غواړم چې د ازمن ولسوالۍ کې ډېر جنګونه دي. طالبان هغه دې ولسوالۍ نیمه نیولې ده نو یو د ولسوالۍ مرکز غواړي. زه غواړم چې د ولسوالۍ کې عملیات وشي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت غورماشت ولسوالۍ خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاس ډېر په آزاد یو او یو کمانډان دی پنان د اخوند السلام چې ډېر خلک په آزاد دي او پیسې دنیا اخلي او کالي دنیا کاجي او به حجاب کوي. موږ بازارو ته نه سپلای دي په آزاد دي. موږ د لوړ مقامو ځینې خواهش لري چې د اخوند السلام ته د متوجي سره خلک دي په آزاد دي شکایت ډېر سختي او هم د حجاب سره کوي.
الو السلام علیکم. زای زطلا د فراد ولایت د بالا بلد د ولسوالۍ د ګراری د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې چې لازمه پیغام نشر کړي. د اشرف غنی پرزما پیغام ورسوي. د اشرف غنی صاحب په مدا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې د پاره سړکانو ته راووتله. تاسو سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشي. زموږ اصلات انسانان ټول را مریضان کړ. اصلات یې ټول را پیمال کړ. دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارته کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور د کابل سړکان جارو کوي او نور ولایتو باندې بیا سام دواګانې پاشي چاپیریال داسې خرابوي چې انسانان هم د بینه وړي. نو موږ ولې تا ترا در کول کړ؟ افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولې د ولایتو څخه نورې بیا ترای غواړي؟ ولې بیا وایه چې دا زما ملت دی؟ وسلام. په احترام دا زما پیغام به رسوئ تر اشرف غنی صاحب پورې.
زما نوم سردار د هلمند ولایت کنډالی ولسوالۍ د سید آباد. السلام علیکم ورحمت الله. ورته سلام هله دا چې زما ژغ تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. زموږ سره حکومت پر ډیر ظلم کوي. پنجشنبه په ورځ په سید آباد کې ماین پټاو شو. که طالب پټ کړی وي او که حکومت خپل پټ کړی وي ملکي خلک موهي او زوروي ځکه چې سرونه او پښې لاسونه ورمات کړي کړل. عام خلک د پیسو دپاره بامیان کې وي او په آخر کې چې خوشي وي نو پیسې 1000-2000 حتی تا لک پورې ته دو اندازې پورې پیسې دې نه خني. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د سنگین ولسوالۍ څخه د دولت پذیری ته دا پیغام لرم. موږ د سنگین ولسوالۍ څخه کاله کیږي چې دار بدر دي شهیدانیږي کورونه ورانیږي پولیس او محلي پولیس په لسګونو ورځ مره په شهادت رسیږي.
او دیره خبر را دوی چه پسنگین که دش جگری دی دش جنگونه دی نو کچی ری فداخل گو که دده اولادونه ناسی بیا جی دیره خبر رد کنی از ما پتای تر وزیعی هاگه وقت دا خبر منی چه خلق او پلیس چطور که دشمنان اخلاص کرن که دولت رشتیا دولتی نو حیعتی رواسی و سوالی دیو گرده هلمن ورکولی چارواکی که دولی که پارلمان که دولیسی جرگیم که په پارلمان کې د هلمند استاد یا او په ولایتي شورا کې د ولایت مقام د ټول سره شریکان یو خپل ګټې پکې ویني او نه غواړي چې دا جګړه ختم شي. زما د دې څخه دا پیغام دی چې ته چیرې یو لږ احساس ځان سره لرې، یو لږ دا خلک د افغانستان خلک ګوري، یو لږ پر یو مظلوم زړه سوزي، او که ته چیرې رښتیا کامل ایمان لرې، کامل مسلمان یې، د خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت د خدمت په خاطر او دغه دولت ته داخل شوی نو راسه د ولسوالي وګوره نور به تا د مظلومان حال در معلوم چې څه دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځ په ټول شیدان پرتې غارې وي خو ښه پر پاسته کوچ نه چې هلته دوجه مقرر ده درته راروانه ده بالا خلک سلامۍ درته کوي نو ته خود نه خبرېږې ته خود رده که راسته ته دوې ورځ کې په دا ولسوالۍ کښېنه بره بیا تا ته داکتر معلوم کړي په دا ولسوالۍ کښېنې او بل که چېرې تېس معنا د رسنۍ د خدمت لپاره ولاړ یاست هره رسنۍ باید تاسې د هر مظلوم سره خپل را شریکې د هر مظلوم څخه پوښتنه وکړي چې څه پېښه ده تېس څه غواړي چې موږ څه نشر کړو په یوه لوړ پوړي چارواکي چې په سلګونو رسنۍ تللي او یو غریب چې دلته په سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کې پراته دي یو رسنۍ والا نه دي ورته راغلی څه ویلې دلته پروت چې څه څه خاطر راغلی نو که چېرې تېس یو رسنۍ والا دولت ته خو مطابق خطر یا د دولت څخه موږ هېڅ یې لا نه غواړو صرف ما چې را خپل پوستې را ټول چې موږ ته چې را ووځي چې طالبان باره که موږ وژنې هر چند چې راښیي خو دوی موږ نه وژني په دې خاطر چې هغه مو هغسې دښمنان دي او خو دښمنان دي دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي دوی مو ولې وژني دوی دې را ته ووځي بری چې هغه زموږ طرف نه کوي هغه دې را ته وکړي یا چې نو راشي تم نم دي امنیت کې او دا خبره چې نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سپین ږیري او ځوانان ټول درواغ وایي یو دولت وزیري رښتیا وایي نو وسلام نور خبرې نه لرم د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زه لغمان صدیق الله خبرې کوم. زه دا د دوسرو حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کې تاسو حالت وګورئ دلته حکومت شته تاسو یو حیات خولېږئ خدای هم تاسو ته انصاف درکړي دلته حکومت شته انصاف شته عدل شته بازار کې روزمره جنګ ده شپهخانه کې جنګ ده ولسوالۍ کې ولسوال نشته هلته یو ولسوال ته د لسم ولسوالۍ کې بېخي ولسوال شته نه چې یو په نامه د یو ولسوال درته راشي یو کور کې بل کور کې پیسې ټولوي هلته اوس په نامه کله پیسې ټولوي کله په زکات په نامه پیسې ټولوي او کله د لرګي حتی د خلک په خرو باندې لرګي کتل هغې نه محصول اخلي. تاسو یو ځل لغمان ته راشئ تاسو حکومت خپل وګورئ بیا ځان سره وشرمېږي خپل ګریوان کې سرونه کته کوي هلته ناسته ده زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهان د دنیا خپل حال نه خبر نه چې ته حکومت نه لرې خپل سل کیلومتری تاسو ولایتونه ټول خوشې شو تاسو وایئ چې موږ حکومت کوو او خلک به موږ ته رایه راکړي بیا به بل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول رسوا شولې عالم کې تباه او برباد شولې تاسو چې ته وکیلان ته ګوره چې تاسو په دې ګیره او په دې حیات او په دې ژوند او په دعوا دې کله جهاد کوئ او کله په مسلمانۍ کوئ او کله کله انصاف کوئ او کله شراب خرڅوئ او کله کباب خرڅوئ او په دې شیانو زه د افغانستان حکومت کېږي په دې شیانو دا مسلمانانو تسلي کېږي. وسلام
محترم ورور استاسو پیغام مو ته د خبر کړ په دې هیلم چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات چارواکو لخوا واوریدل سي اوس هم هغه نور پیغامونه ته ورځو چې د نورو مسایلو په اړه په کندهار کې د برښنا ستونزې ده په نورستان کې د معارف ستونزې ده او په ځینو نورو ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک ناخوشتي دغه نور شکایتونه هم ستاسو له دوی څخه به واورو.
زه جاوید راشق قتابل ولایت د شکردری اوسیدونکی یم. زه د محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالعبدالله څخه خدا غوښتنه کوم چې هر څومره زر کېدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کې د ښکلا تغییر ورکړي. تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې تر اوسه پورې چې هغه موږ سره د وعدې کړې وې د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسیږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کافینو په وخت کې کړې وې باید عملي بڼه غوره کړي. وسلام جاوید راسخ له شکردرې څخه.
سلام علیکم زه فیض محمد د کندهار ولایت میزان خان کله چې خبره کوم د زموږ برکونه خراب شي یو خو بېکاري دي بل برکونه هم خراب شي د ګرمۍ مړه شولو اوبه نشته شی نشته د اوغه شار سمود بیت 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 پم باسکل پر موتسایکل راز غلو دا اله جنې کوچ دا موږ بار چیر در جره راسان کې دا کندار والی دا بار کرای ساته یو امر ور کې دا بار کرای سم تو سلام
سلام علیکم چرته شرافه زمې کندار ورنه خبر وکوم دا څنګه کار دی خو کندار بس ډیر خراب دی په ولا دا خراب دی دا څنګه ګرمه دا چې مچانې په ولا کې برق څه شي ته دا بنک پر اصل څه دا هله لرم چې دا کندار برق ته پام نه وکي د ټول بنک پر اصل وزارت څه دا عمل لرم چې لازم دا کندار برق څنګه وصله
سعود الکریم آزاد رادیو ته دا پیغام سفتوم چې د اتصالاتو دستګاوې دوه روپۍ بهرنیو د ټلیفونو ته وایي خپل مانځ کې یو روپۍ وایي د ریبا د سیم دا ټول نور درې روپۍ بهرنیو شبکو ته وایي خپل مانځ کې دوه روپۍ وایي دا ډېر غلط دی په سلام
سلام علیکم دا پیغام نه چې ستاسو په ټولو ځوالي کې د روشن د دې سیم خدای سم سره نکي او سلام به استرام
السلام علیکم زه به الله او پال زاب سره د پیغام د پیغام سلام خپل د سری بارے کې د سونه چیرې کې دی چې باندې ورو ته په افغانستان کې جنگونه دي عملیات شروع دي حالته هم جنگونه یا ته د رسول خبر امکان اول باید وبنو مو شي د رسول خبر وي السلام علیکم
السلام علیکم دا زابیر اجازه ده دا پیغام فردم زستا سوله نکیدو دا رو مجاهد در سلور رو شیدم سویدم هغه دا چاوز دنیا دا وځه وړه
السلام علیکم سلام علیکم هلی ده کابیسا دا عبد الله صالح نه سید عالم وطن دوست خبر کوم زه دا زابیر اړیو نه دا خواهش کوم چې زمنګ یو دوه تنه د معرف کارکون کې چې یو د معرف رئیس ته او نور هم معلمان دي نو کاپیسا ولې تګابل سوالینا په چاپه کې راول شوې ده همغه رئیس ټول معرف لغوه ده او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي دا کسانان د کمانډو والا راوړي دي نه فوی ګمون چې دا څه قسم حکومت دی دا څه قسم کمانډو ده چې نه پکې ګناګار معلوم دی نه پکې بی ګنا معلوم دی دلته ټول مکتبونه لغوه معرف لغوه آیا چې سړی بی ګنا وخت خونو خو سړی را خوشي کی همغه راسته دی ځان سره کړه زه دا آزادۍ راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټول هغه لورفورو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زر غور وکړي کچیرته دا کسانان زر تر زر موږ ته راخوشي نشله موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کړو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو ځکه دا بی ګنا کسانان دمر وخت خپل ځان سره ساتلی دي آیا څه جرم څه ګنا ولی چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې دی سړی په کور باندې پنی مشکه کلا شه او هغه بی ګنا کسانان ونیسه او رای وړه بندیان کا وسره
ما ته د ولتی چارواکو څخه دا خواهش دي چې دا سولاره باندې د شتو ته نه پریږدي ګریه دا سولاره باندې ټول د شتو نه باندې جوړی دي دې نه پیسې جن واړي پر لږ سولاره باندې تقریبا لزر کالداري واړي پر شل سولاره باندې تلویر زر کالداري واړي ما ته ټول چارواکو ته دا خواهش دي دغه
سره مننه پلیس دا فایش لرم درې چې دولت صاحب سره د مور دروازګان ولایت تجربه له سوالي یو مخ به مانس کې و دغه مش کې و یا په پله مش کې و یا وانه مش کې و در په دې ده شپخانه نه سره مور دا فایش د دروازګان ولایت تجربه له سوالي شپخانه بند ده دیو ته څه کار وکړي دیو مریض کار وکړي بلکې خلک په یوه سره یې مو صدا کوم معلومات نه سره چې دا اوس حکومت بند کړی ده که طالب بند کړی ده دا ملکی خلک څه وکړي دا ملکی خلک کومې خواته ولاړ شي السلام علیکم
د کندهار د ولایت څخه نکیب الله دا پیغام پرېږدم زما د کندهار د سیتیانې څخه دغه غوښتنه ده چې دا د کندهار پر ډاکټرانو باندې د بیې وارې او تفتیش او حتی نگراني وکړي دا د کندهار خوار او غریب مظلوم ولس چې وارې په پی دقیقې نه پاتې شي یو دغه قصابان ډاکټران ورته ناشي نه په مریض په مریضي باندې پیږي نه په تشتو باندې پیږي نه د نړۍ له باتوار داسې له باتوار د سم نتیجه دی ورکی پسند 200 افغاني غواړي زما د سیتانې صدقې له امید چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دی وخري دغه رقم ناکې صدقدان د شهر څخه ټول کې دا د ډاکټر دی معلوم کې دا څنګه دا ډاکټر دی د دوه د پنځوسو ناجو متخصص ځان بولي په د پاکستان او هندستان او په د ټول وطنو کې د ار نه جوړي جلا جلا متخصصي جلا جلا ډاکټر هم د سي کیمیا ته زما د غوښتنه ده چې دا ډاکټران وګرځيږي دا خپل خوار او غریب مظلوم غم وخوري نور وخت نه نشم وسلام.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دیونی خبرونه مو هم دومره مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مویم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.